Aman.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره مليحه حمیرزاده او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز مرګری دي د خیبر پښتونخوا د وزیرالا او د اسفندیار ولی خان د خبري غونډې د حال ترڅنګ یو شمیر نور سیمې د کورنی موضوعات بدر توړاندې کوو او تعلیمی خبرونه روښانه مستقبل به هم اوري خو اول خبرونه د مليحه حمیرزاده نه
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان ولسمشر وای د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی او د کړکېچ نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتی دن کې توګه په ارزانه خو له خطر ډک ملي ملیشیا تکیه کوي تفصیل د پاکستان صدر ممنون حسین وای چې د ترګری د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابی سره روان دی او د وسلوالو تر مکمل خاتمه پورې بجاري وي دا خبره نو موري نن د نوي پارلماني کال شروع کېدل پر مهال د پارلمان غړي غونډه ته د وینا په وخوکړه د پاکستان د قبایلی سیمو کډوالو په وړاندې نو موري په خپل خطاب کې ویل چې دا غوي لپاره فندونه مختص شوی دي خو باید چې په دې مت کې نور هم کار وکړل شي ممنون حسین د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې یو لویه کامیابی وبلله نو موري دا هم ویل چې د نوي افغان ولسمشر د سوکه بالاولو سره د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات تر پخوا ښه شوي دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیاتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی پرویز خټک دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې دوی ویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره پوسټ ویلو هغه تیار نو پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی زه دې دل کې د عدالتي کمیشن د لاري یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لاري پلټنو ته تیار یم
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفا توګه نشي کېدلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی د هړتال 13 ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنت ګوند یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی بلخوا د پولیسو د ډي آی جی ایس په مشرۍ کې د پیښې د پلټنو لپاره 13 ورځ یو کمیټي جوړه کړل شوې ده د ښار اوسېدونکو او په 13 مزدوران وایي چې د هړتال له امله له پریشانۍ سره مخامخ دي یو پاکستانی حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي ښکاره اثرات په پولیو ضد پروګرامونو کې تر سترګو کیږي د جون په درېمه نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې د پولیو پاګله د وزیر اعظم سلاکارې عائشه رضا ویل چې وزیرستان ته تر دوه کاله پس رسایي ولرله هغه زیاته کړه چې په کراچۍ کې هم ځینو هغو سیمو ته رسایي حاصله کړه چې مخکې ورته نشو تللې چارواکي وایي چې په پاکستان کې روان کال د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی چې د کال د سر راهیسې تر اوسه د ګوزن 15 کیسونه رپورټ شوې دي تیر کال د دغو کیسونو شمیر 303 خبرونه له مشال ریډیو نوره د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په سنګینو لسوالیا کې د ملي اردو او پولیسو پر پوستو د وسلوالو حمله په شاته مولې ده د 2015 میوند کولی اردو د دوی ملي وا کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابي مشال ریډیو ته ویل چې د سنګینو لسوالیا د کرما په سیمه کې سباندې 300 وسلوالو چې طالبان او داعش پکې وو د افغان ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې 13 شپه جګړه پای ته ورسېده نوموړي وایي د درې ورځنیو نښتو په نتیجه کې 100 وسلوال او 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او اتیا مخالفین او شپږ افغان ځواکونه ټپیان دي وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د کړکېچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه په ارزانه خو له خطره ډکه ملي ملیشیا تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشیا شمیر خواوشا 1500 دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کوم چې باید دوی ساتلي وي. د کړکېچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلو، غلا او جنسي تیرو، سړي تښتونو، نشه یي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. افغان ځایي پولیس هغه وروسته رامنځته شو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لرو پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره ټاکل شوې چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي ایشیا د سیمه ایزو همکارو سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بارني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزني ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي جنرال جان ایلن وایي دا داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحا کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول ښایي تر یو نسل یا زیات وخونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. ده وویل که چېرې داعش ته ماتې ورنکړل شوه نو دا ډله ښایي د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. یوکرین وایي چې د جون په درېیمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو او بیلتون پالو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتېري وژل شوي دي او 9 نور ژوبل دي. صدارتي مرستیال یوري بیریوکوف نن په فیسبوک ویب پاڼه وویل چې زیاتره مرګ ژوبله د دونیس په غربي سیمه کې له مارینکا ښار سره نږدې مخې ته راغلې ده. کیف وایي چې بیلتون پالو له ټینکونو او آرټیلري سره د حکومتي پوزیشنونو د اخیستلو کوشش کولو چې دا په نړیوال منځګړتوب رامنځته شوي د امن معاهدې خلاف ورزي ده. بلخوا یاغیان د نښتې لپاره حکومتي ځواکونه ذمېدوار ګرځوي او وایي چې د حکومتي ځواکونو په بمباري کې 15 وګړي او بیلتون پاله جنگیالي وژل شوی دي. او امریکایي پلټون کې وایي چې روانونه په بوسټن ښار کې د پلټون کو لخوا وژل شوی کس ته یو ناپیژندل شوی تن نه د سر پرې کولو پلان لرلو، خو بیا یې دغه سوچ بدل کړ چې دغه په خبره پولیس افسران یې وژل غوښتل. د جون په 2 نیټه د امریکا د پلټون کو ادارې اف بی آی د ترهګري ضد یوه کاري ډله او پولیسو له اسامه رحیم سره د سړک غاړې ته متصادم شو او هغه وخت یې وویشتل کله چې هغه خپل چاکو غورځول نه انکار وکړو. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال د سیرت صحیح نه اورو.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ، یو پاونډ په 105.55 روپۍ او په 105.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.25 روپۍ او په 25.50 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.04 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 201 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري ملیحا امیرزاده او د موسم حال او د کرن سوبې درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د خیبر پختونخوا و دلالا وایي په بلدیاتي ټاکنو کې د امن او امان ذمہواری د الیکشن کمیشن وه. خو بلخوا سفندیار ولی خان د صوبای حکومت نه په امن و امان کې د ناکامۍ له وجې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده.
په هغه وخت چې دا 43 کسان وفات شوي دي، د دې ذمواري راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما دا اندلی کړې ده، لهذا ما کورسۍ پرېښوده.
تېره ورځ په کورمه کې د پارلماني غړي ساجد توري په کور ټل سکاوټ چاپه وهلې. آیا دوی د دې چاپې لپاره قانوني تقاضي پوره کړې وې؟ ساجد توري وایي
نن سبا په قبایلو کې نایب تیار شته، نو متره په قبایلو کې طرح طرح انشته، قبایلو کې وچه بدمشي ده.
د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به روښانه مستقبل هم اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازی کر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او هم لوستلې شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت پر ضد مخالفو ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو وروستو تیر ماښام د دې صوبې وزیرالعلی پرویز خټک هم یوه خبري غونډه کړې چې پکې د دې وروستو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د بدامنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځینې دفعاتو له مخې د دې هر څه ذمواري د انتخاباتو په کمیشن واچوله. دغه غونډې ته زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی دا تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلي وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځې کړی شي. دا آئین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللی شي او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 84,000 کاندیدان وو او 120,000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وي چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمہواری اخیستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یوه فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نه وي ترسره شوي نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوي ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
خو الته بیا د عوامي نشر ګوند مشرانو په بلور هاوس پېښور کې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې یو غونډه کړې. د غونډې نه پس چې د یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د صوبایي حکومت ته د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. د یاد ګوند مشرانو دا غوښتنه هم کړې ده چې د نگران حکومت د لاندې دي بیا په صوبه کې د صوبایي او بلدیاتي انتخابات وکړی شي. په دې هکله نور حال هم د غلام غوث نه اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروستو د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکو څوکیدار وي چې غلا شوی ده او وي ما کړی ده او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي. عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوی ده. د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا 1,50,000 کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکه ما دا اندلی کړې ده لہذا ما کورسه پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم زه د قوم مشکور يم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ سره د دې چې پخپل کپتان منی چې ما ټګي کړی دا سره راغی ټګیم دا دونو کړو سوچ وکړه به ټګی وي چې موږ بس لوبې کولې
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان هوتی مشهد ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېره لویه ناکامي ثابت شوه په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواهی اتش د حزب اختلاف جماعتونه نه کوي گواهی د پی ټی آی خپل کارکنان کوي گواهی د پی ټی آی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا دندې کړی د مستعفي شي لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفي نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د می د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو سوات ته ورځو په سوات کې هم یو شمیر سیاسي مشرانو او پارلماني غړو د تیرو بلدیاتي ټاکنو د نتیجو منلو نه انکار کړی دی په دې اړه باندې د نیاز احمد خان نه دا تفصیل اورو
په سوات کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړې او په حکومت یې تورور لګولې چې سوات کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامي شوې ده په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سوات څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده دوی په سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی ایف د هغې په وجود بیا هم دغه سره دندې پولیس سټارټ شو نو زه چې اوټ غورځول له لاړم د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دننه ولاړ دي ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو هغو راته ټلیفونونه وکړل چې یاره تاسو څه کوئ کوم ځای دلې خو حالات ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو د هغې سره مخالف پولیس ایجنټ هم یو اوټ د هغو پسې بیا
سوات پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکی ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلعي کونسل لپاره امیدوار و وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ تګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني
په سړو په سټېشن کې پنځ بجې سټېشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغلل او تور پولاو کا نو په یو سټېشن کې 500 اوټونه نه پول شي او په دندلې باندې په لوبر سټېشن کې 514 اوټونه په دندلې باندې په لوبر سټېشن کې بناري نو ته پول شي چاغه شپې په 11 بجې باندې مو تا جوړ شي
د مټې به درې سره تعلق لرونکو ظفر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوار وو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور هغه الیکشن هاي جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو خلکو ته یعنی په پولینګ سټېشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټینګ مکملونه شو
څنګه یو شمېر سیمو کې زی ولس وایي چې سوات کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي په دا اړه مو چې کله سوات کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی په د سویلو څخه انکار وکړو
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د بلدیاتي ټاکنو د دې موضوع سره زو ټانک وړي خان ته په دغو سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو نتیجې را روانې دي او د دغو نتیجو په اړه باندې سیلاب محسود دا تفصیل برابر کړی
په ډېر اسمیل خان کښې چې د ضلع او تحصیل حکومتونو د تېرې میاشتې د دیرشمې نېټې بلدیاتي انتخاباتو تر نن ورځ پورې چې کومې غیر سرکاري نتیجې راوتلې دي د هغوی په مطابق د ضلع حکومت په یو کم 50 نشستونو کښې پاکستان تحریک انصاف شل جمعیت العلماء اسلام اتا پاکستان پیپلز ګوند درې جماعت اسلامی یو اولسی قومی ګوند دوه او دیارلس نشستونه آزاد آزاد امیدوارانو وړی ګټلی دی چې په کوم شه د دوو نشستونو نتیجې د زور زیاتی او د درغلۍ د الزامونو په وجه ځنډولې شوی دی او په دغه الزامونو کښې د زنو الزامونو لاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر مال علی امین ګنډاپور هم ونیوای شه او د ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیل کښې د یویش پې کای تېرولو نه د ورستی بیا په ضمانت خوشی کړای شه. د ډیر اسماعیل خان د ضلع حکومت په سیر د تحصیل په حکومت شهان پاکستان تحریک انصاف د ټولو نه مخ شئ درویشت امیدوارونه بریالی شوی دی. په دغې حکومت کښې پاکستان پیپلز ګوند شپږ، ولسی قومي ګوند درې، جمعیت دوه، جماعت اسلامی یو او آزاد امیدوارانو نه نشستونه ګټلی. یاده دې وي چې د دغو نتیجو نه د ورستی د حکومت د لوري نه د بندیز باوجود په ډیره اسماعیل خان لکی مروت او ټانک کښې په وفاقي صوبایي حکومتونو کښې شامل د سیاسي ګوندونو نمایندګون موجود لګیا دي د ضلعو او تحصیل حکومتونو د لوړ رتبه چوکو وړلو دپاره لارې سموي چې په کښې د آزاد امیدوارانو خصوصي امنیت جوړ شوی دی. بل لور ته د بریالو امیدوارانو د ملمستیا دعوتونه او د مرغشکي لړۍ هم په لاپسې روانه ده، خصوصا په لکی مروت کښې خپل خپلوان او امیون چې بریالي امیدوارونو ته مرغشکی ورکوي بیا ګڼ هوایي فایرنګ یا ډزونه حق کوي چې کوم د خوښۍ په ځای د نورو دپاره د غم باعث وګرځېږي. په دغه رنګ نن ګاییز مال په لکی مروت کښې یو تن هغه وخت ووژلی او بل پر ارژلی شه چې کله د ضلع بریالي کونسلر شفقت الله په حجرې کښې د هغوی امیانو د خوښۍ ډزونه کول. د لکی مروت پولیس وایي چې د دغې پېښې او مرګ ژوبلې پرچا د شفقت الله او د هغه د یو خپلوان په خلاف کټ شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ورځو د پاکستان صنعتي ښار کراچۍ ته. په دغه ښار کې نن هړتال دی. دا هړتال تېره ورځ د ایم کیو ایم ګوند د یو غړي د پولیسو په حراست کې د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. دا چې په کراچۍ کې د داسې هړتالونو له وجې د دغه ښار په مزدورکاره خلکو څه اغېز دی. په دې اړه ظفر کریمي د ځینو کسانو سره خبرې کړي. راځئ چې دا اورو.
زما نوم جاوید دی، یاره لس دولس کال نه دلته یي. ما مانې خو دنیا اثر پرېوتی دی، ځکه زه اته سوه زر روپۍ پیدا کوم او نن دویمه ورځ ده چې اته روپۍ مو نه لیدلې. پرون د ورځې نه دا لوبه چالو ده کنه، هړتال دی او دا دی او هغه دی.
زما نوم سربلند دی او نن داسې حالات دی چې بس هړتال دی او هر څه بند دی، هیڅ هم نه ملاوېږي، خلک پریشانه دی. او نور کله به هړتال په کومه طریقه کاوه نو ډنډۍ او تماچې به اوسوې او ډزې به یې کولې او د خلکو نه به شهین هم غورځول. اوس خو چې داسې طریقه هړتال وشي بس لاس به یې ته جوړه کول، ویل به یار شټر کته کړه. ځان له دې مارکیټ د لکونو روپو نقصان دی د ورځې.
ما نوم سلیمان دی او د چمړه چوراګۍ کې لوډینګ کاروبار. پرون ګاډی ډکو یو دومره منې هړتال شو، بېرته هم تش کو مزدوري هم خرابه شوله او رالو نن هم چکی ده بس ناستې روزي هم لاړه او مال هم خراب و. پرون ما یو روپۍ هم نه ده ګټلې.
تاسو مشال ریډیو ته وږي. تاسو د کراچۍ د مزدورکار طبقې خبرې اورېدې چې د هړتال له وجې نه د دوی په مزدورۍ باندې څه اغېز پرېوتی. او اوس تاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوو. تېره ورځ په کورمه قبایلي سیمه کې د پاکستان په پارلیمان کې د دغې سیمې نه د پارلیماني غړي ساجد توري په کور باندې ټل سکاوټس چاپه وهلې ده او د ده کور ته ننوتې. دا چې دغه چاپه ولې وهل شوې ده، د دې څه وجوهات وو؟ لږه شېبه مخکې مې ساجد توري سره رابطه وکړه، نو هغه وایي
پرون دوه بجې تقریبا زما کور باندې بقاعده د ټل سکاوټس کوم علیزی کې چې دوی کوم کمانډر ونګ کمانډر کینی هغه اور باندې چپه واچوله. کرنل ما ته دا خبره وکړله چې یاره دې ځای کې د خو تش ترټس دي، ولې چې دوه یوه میاشت مخکې هم په علیزو تحصیل کې موټای باندې خودکش حملې دوی وشولې. خو وروسته پته ولګېده چې بیا ما خپل کور والا سره رابطه وکړله او جرنل ټلیفونونه ما ټرای بالا خلکو شروع کړو. نو هغې کې به دا وشولو چې کرنل نه وتو کورې بقاعده سرچ وکړلو او هغه نه بعد ما دا خبره هم ورته وکړه چې کرنل او د ټل سکاوټ والا پسې سترګې غړوي. آیا داسې نه وي چې دا کوم پتکش جیکټ یې پخپله نه وي راوړي چې مونږ کور کې کیږدي؟ نو دا ډېره افسوس خبره ده.
ستاسو کور ته د ننوتو دوی سره څه اجازت نامه وه یا د هغې دپاره څه کوم سرچ وارنټ چې کوم قانوني تقاضي دي نو هغه یې پوره کړی وې؟
نه ببر صاحب، نن سبا په قبایلو کې نه ایف سی آر شته نه متره په قبایلو کې طرح طرح شته. قبایلو کې وچه بدمشي ده. اوس مونږ په دې خپه یو چېره مطلب دا ده مور ټرایب هم په دې خپه ده. آیا دومره بېتمادي پیدا شوه؟ تو کوم خلک دي؟ دي سیکورټي فورس دي، دي حکومت دشمن دار دي، هغه مونږ هم دشمن دي. خو نن ورځې دا ما باندې اعتماد نه کوي او ما باندې تهمت لګوي چې تا کور کې مطلب دی پتکش موجود دی. دی وجنه نن ما مونږ څومره د فاټه پارلیمنټیرین دي ټولو چودري نثار سره میټینګ وشولو، هغه بقاعده اوس په دې خبرې باندې اکشن واخستو او په دې نن د صدر خطاب نه بعد د مونږ آرمي چیف سره ملاو شو. نو آرمي چیف ته مونږ دا ریکوست وکړلو ته سر مونږ سره ته مهرباني وکړه، مونږ ته ټایم راکا، فاټه پارلیمنټیرین مونږ ټول ملاوي سره مونږ ډېر زیات تکلیف کیو.
ساجد صاحب دا راته وایي چې دوی ستاسو کور ته کله ننوته نو دوی ستاسو په کور کې عمومی عمل دے چی ٹل سکاؤٹس یا داسې نور خلق کورونو ته ننوځي او د کورونو سرچ کوي؟
جی بالکل، دامت نه ده غوښنه چې کوم تاسو نشی کوي تخپل سوچ وکړه. هغه دی علاقے دی نمائندہ په کور نه وځي نه هغه به نور غریبانو خلکو ته چی لو کی دی کې بقاعده کوم سرچ اپریشن نہیں کری دا بقاعدہ ہائی اتارٹی تو پتہ نہیں پدے کی کم سامان بسی کلشن کو پم تو بسی جانتے خطائی بل للتا کی تمرا دی پنجاب تمرا کرنے لون دی دی علاقے کی تمرا وینگ کمانڈر لون دی دا دی پختانو دی پختن والے دی پختو پر رسم رواج نہ پئی گی دی واجی نا اور پاسا آگا تنگا تلے بانم زمخل کتا بیزاتے ورکی اور پاسے داگا فورسز والم ورکی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته تاسو ته معلومه ده چې په مستون کې د پښتنو د وجن نه پس د دغه سیمې یو شمیر سیاستوال او عام غړي په دې نظر دي چې دا د کاشغر گوادر د لارې پر ضد باندې یو سازش روان دی. نو آیا دا فکر صحیح دی؟ په دې اړه باندې راپور اورو د نیاز مساخیل.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټي غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ لپیشې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیاري پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي.
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتي او دا واقع وسوله دا سازش دی مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې ولا نو شاید چې د گوادر کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلی وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه چې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټي د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغو چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل سیاسي کوشش دایي چې گوادر او کاشغر روډ چې کوم په دې غریبو در په در پښتنو هغو کې درتېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي. ګرد ملک بیا ورته درېږي، پښتونخوا به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستل. موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو. دا موږ دې په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ بڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي. بالکل یو ډیویژن برابر فوج سي دي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی. نو په دې وجه د بدامنی امکان ماته نشکاری.
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل داسې نه که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي او که دوی داسې راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي سار چې خلک خبرېږي دوی بیا بل معاہدہ کری نو بیا خو پاکستان اسی میں لہری ترقی لہری لار بندی نو بدام بندی سی
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ پښتونخوا کې درنګ ساعت کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د مليحه امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په کامیابۍ سره روان دی او د وسلوالو تر مکملې ختمې پورې به جاري وي. د خبرو نوموړي نن د نوي پارلماني کال شروع کېدلو پر مهال د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت ته استعفا ورکړي. دوی په انتخاباتو کې د بد انتظامو او درغلو تورونه لګوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن هړتال دی. د هړتال تېره ورځ په مبینه توګه د پولیسو په حراست کې د متحده قومي موومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو پر ضد اعلان شوی دی. بلخوا د پولیسو د ډي آی جي ایس په مشرۍ کې د پېښې د پلټنو لپاره تېره ورځ یو کمیټي جوړه کړل شوې ده. یو پاکستانی حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایو ښکاره اثرات په پولیو ضد پروګرامونو کې ترسره کیږي. د جون په درېیمه نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې د پولیو پاکله د وزیر اعظم سلاحکار عائشه رضا وویل چې وزیرستان ته یې تر دوه کاله پس رسایي ولرله. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر پوستو د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده. له 2015 میوند اقالي اردو د دویمې لیوا قمندان ډګروال عبدالودیب نشابي مشال ګړید وویل چې د سنګین ولسوالۍ د کرما په سیمه کې څه باندې 300 وسلوالو چې طالبان او داعش پکې وو له افغان ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې تېره شپه جګړه پای ته ورسېده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کړکېچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ځانه خو له خطره ډکه ملي ملیشیا تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشیا شمېر 1000 دی او زیاتوي. د افغان ځای پولیسو په نامه حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي په درغلو غلا او جنسي تېرو سړي کتلونو او فلنګ اخیستنو کې لاس لري. او یوکرین وایي چې د جون په درېیمه نیټه د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وروسته له بلتین پالو ترمنځ په نښتو کې 15 سرتېري وژل شوي او 9 نور ژوبل دي.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز د مليحا میرزاده نه اوریدو. اوس اورو د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته احمد الله کتنه کړې. راځي چې دا اورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوي ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوي ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب مسلک فرقه رنگ نسل او جب وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولست ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل دا. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوج په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوي ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلیې په نگرانۍ کې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو دې دوباره انتخابات وکړی شي. دې سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډېر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړی شي نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلۍ تورونه نه لګوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي څېړنې په حواله یوه مقاله لیکلې ده چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنګونو له امله خواوشا 1.5 لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکوونکو د وژنې په ترڅ کې پر انتظامیې غږ کړی دی چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت لپاره دې ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده نوره اورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 1.5 لک سرتېري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 1 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنګونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلی دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د 9 کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. یاده پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دی نیشنل انټرسټ مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کیدونکو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لږکو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د نیشنل انټرسټ نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې یو عدالت په دې وروستیو کې 11 تنه افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یوه ښځه یې د خلکو لخوا په عام محضر کې له وژنې ونژغورله د یوه کال لپاره زندان ته ولیږل. دغه عدالت تر دې وړاندې 4 کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې که د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقونو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په ګاونډ کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ داسې ولې ده چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ او ولې بیا د دغو پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملي کولو ادارو مامورین ذمهوار نه ګرځول کیږي؟ او بله پوښتنه ده چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې وروستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړ حکومتي چارواکو سره لیدلي ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنګینه مسله ده. د دغه کمیشن په وینا له یاد قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومته وغوښتل چې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي، خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یو طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي، په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه، سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د اوونیزې تعلیمي خپرونې د روښانه مستقبل. کارپوهان وایي پرمختللي هیوادونه هغه وي چې پکې په سلو کې سلو تنو بنیادی تعلیم کړی وي، خو بیا هر تن د دې تعلیم په ذریعه نوکری نه کوي، بلکې زیاتره یې د بنیادی تعلیم نه پس څه هنر یا کسب زده کړي او په هغې د ژوند روزګار کوي. یعنی پښتنو ځوانانو ته هم بنیادی تعلیم په لازمي توګه ترلاسه کول پکار دي، بیا که اعلی تعلیم نه کوي نو بل کار کسب هم کولی شي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې درته د دې خپرونې کوربه منور شاه هم په دې موضوع تفصیل درکوي. نو راځئ چې واورو روحانه مستقبل.
د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ. که څوک د بنیادی تعلیم نه پس اوچت تعلیم وکړي نو ډیره ښه خبره ده، خو که د تعلیم سلسله تر سره نشي رسولی نو پکار دي چې څه هنر یا کسب زده کړي، ځکه چې همدغه کار کسب به یې بیا په مستقبل کې د بیروزګارۍ نه بچ کوي. ډیر کارونه داسې دي چې پکې ښه عزت، سهولت او جایز آمدن شته، خو ځوان کول په دې لړ کې ډیر کم معلومات لري. د لږ ډیر تعلیم وروسته وایي کار روزګار یې نشته او په لارو کوڅو کې بیروزګاره ګرځي چې زیاتره یې بیا په غلطو لارو روان شي. د ځوان کول لپاره په روښانه مستقبل کې نن معلومات درکوو د پلامینګ یا نلکارۍ په حواله، او په دې لړ کې مو د پېښور په ګلبهار کې د ټیکنیکل او ووکیشنل مرکز د پلامینګ د څانګې د مشر شهزاد جمیل سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي هغه په خپله نلکارۍ یا د پلامینګ کار ته څنګه راغلی. هغه وایي
زمونږ ټایم کې داسې وه چې هغه ټایم خلکو برینډ داسې و چې یار مین پاور فورن کې ډېر زیات ضرورت و، چې څومره ینګ خلک به هغوی بتاو چې یار ټیکنیکل کاري زه پاکستان نه بهر لاړ شو. نو مونږ هم چې دی نو یو څلور پنځه کسانو ملګرو یو ګروپ و، مونږ ویل چې مونږ دلته څه کاري زه پاکستان نه بهر لاړ شو او چې څه سکل مونږ سره وي. نو دې دپاره خو بهرحال هغه ټایم سره زمونږ قسمت کې نه مونږ پاکستان نه بهر لاړو پاتې شو. هغه نه پس چې ما ډېر مدا فیلډ کې کارو کو مختلف انڈسٹری سے پاتې شوم، یا 1985 کې چې دی نو زما اپوائنټمنٹ دلته د ډپارټمنټ ایز انسټرکټر شو.
شهزاد جمیل وایي د پلامینګ په شعبه کې هم که څوک وړاندې تعلیم کول غواړي نو ډېرې زیاتې موقع پکې شته چې هغه په خپله هم ترې ګټه پورته کړې ده.
زه لګیا وم ورسره چې دی نو زمونږ ډپارټمنټل ټریننګ کمی هغه هم ما پاکستان کې پاکستان نه علاوه چې زه جرمنی ته لاړم ما واټر سپلائی واټر ڈسپوزل فیلڈ کے ڈپلوما کل تھا. آگے میں علاوہ ماں تجیے نو ساؤتھ کوریا کے جو ٹریننگ آفر شو آگا دے سلسلہ کی ہو چی منگا پسپل عدل تدا کورسز ہم ڈیولپ کو کریکولم.
نموڑے وائی گل بہار ٹیکنیکل او ووکیشنل مرکز ڈیر پخوا انگریزانو جوڑ کڑے وو چی پسیما کے خلق یا خو تعلیم وکڑی او یا سا ہنر زدہ کڑی نو جون بای خطیری گی. دا پلامنگ یا نلکاری دا روزکار پا حق لنموڑے وائی
سمتنگ لکا سینیٹری سیکم انسٹالیشن دے لکا گندا اوبو نکاسی کول اسکل اوبو سپلائی کول گرم اوبو دا پارا سپلائی کول دا ٹول دا پائپنا چول او پائپنا ٹول سمرا کار چیزے آگا دے پلمبنگ کے راضی دے نہ علاوہ کورن کے یا بلڈنگ کے چرتا دا باتھ روم غسل خانے کی جوڑے گی دے کے دا واش بیسن لگی یا کچن جوڑے گی کچن سنک وغیرہ شاور دا واٹر کلوزٹ وغیرہ باتھ ٹب دا ٹول چیزنا چیزے دا دے تنسید انسٹالیشن چکم کی گی دا ٹول دا پلمبنگ دمرے کے راضی گی.
شهزاد جمیل د عامو خلکو د معلوماتو لپاره وایي پکار دی چې کله هم په کورونو، دفترونو یا نورو کومو ځایونو کې د پلامینګ یا نلکارۍ کار کول وغواړي نو په ښه ماهر پلامر دی خپل کار وکړي، ځکه چې دا شعبه هم د صحت سره ډیر نږدې تعلق لري.
پلمبنگ چې دی یو داسې شعبه ده چې د دې هیلت سره چې دی دا د هیلت یو حصه ده. ولې چې دا اوبه چې څومره دي که صفا دي او که ګنده دي دا ډایرکټ انسان صحت سره چې دی تعلق لري. اوس کله اوبه چې کم دي دا که ټیک نه وي کدی کسی جراثیم راځي یا نور څه نو تاسو هم پته ده چې دی نه ډېرې بیماریاں لکه د معده د کولمو او د هیپاټایټس وغیرہ چې دی دی نه پھیلاویږي. داسې دا ګنده اوبه چې کوم مونږ کور کې استعمال کړو که هغه د کچن وي د بورجي خانې وي او که د باتھروم وي که د ڈبلیو سی وي او که د واش بیسن وي که د دې صحیح طریقې سره مونږ خپل ځای ته رسولو دپاره صحیح پایپنګ مټیریل چې کوم پایپ استعمالیږي او سینه راغی تنصیب کېږي که دا صحیح طریقو سره او قانون سره و نه شي نو تاسو پته چې سینګه دلته تھرډ ورلډ پوره زمونږ دا حال دی چې د ګنده اوبه پوجا هم ډېر بیماریاں پیدا کېږي.
دا چې د دوی د ادارې نه فارغ شوی او هغه پلمر چې په دکان کې یې کار زده کړی دې دواړو کې څه فرق دی؟ شهزاد جمیل وایي
دلته چې دیکھنا اوس خبر ما راځي یاره اویرنس چې خلکو ته د دې شي اړو پته نشته معلومات هغې ته دا نشته دی چې څښلو اوبو دپاره کم یو پایپ استعمالېږي یا ګنده اوبو نکاسیا دپاره کم پایپ استعمالېږي د دې طریقه کار سي دې دپاره ګوري هر یو شي دپاره چې دی باقاعده یو قانوني یو طریقه کاري چې د هغې تحت هغه سیستم هغه کار کېږي. اس فرق دلتا دار آخو چھ باہر مارکیٹ کے کم ٹیکنیشن ناس تھے آگے کے او زمان انسٹیٹیوٹ نا چھ کم ٹیکنیشن تیار چھ آگے کے او غٹ فرق ہم دارا دے چھ آگا خلق ہوتا دے دارا کے دکان چھ یہ الگ کار عزت ہی اور ٹیکنیشن آغم جوڑ چھ دیر خر ٹیکنیشن ہی آگا دے کے منگ اس شرط نشتا دے او مصیبت دار دے چھ یہ ہو آگے تا دے شیزنو اڈو پتہ نہیں.
نمولی نمو او پختل پا خپلا ادارہ کے پلمر تا سا خاص تعلیم ورکوی ہاگا ویل
منگا الکان تمراشی آگے تمنگ صرف دان خیو کہ ادا پائپ دے ادا سے کھٹکی کی ادا سے بلکہ منگ آگے تو اسٹارٹ ہم دے دینا آلو جدا پائپ جوڑ شہر سے پارا دے کم مٹیریل نہ جوڑ شہر دے اور ددے استعمال سے دے ددے فائدے سے دی اور ددے نقصانات سے دی آگے تو ددی طریقہ خیو کہ ددا کٹنگ پراپر طریقہ سزا سدا جائنٹنگ پلاسٹک مثال سے تاثر در کو سدا جائنٹنگ طریقہ سزا پراپر طریقہ اور ددے میں اچھے کول سا طریقہ کار دے زمون پاکستان کے دا شہر دے یاد تھی یو نو بلڈنگ جوڑ چھنا دو کلو کالو پاس چیزیں نو پائپوں نے لیک کی شروع کی اس سے پورے ماں پخلا چھ سومرا سروے کھڑے دا یا زر گور ما کہتا یہ دا ولے دا فالٹ ہو شدا کو بلڈنگ نو جوڑ چھو آگے کے مسئلہ ہم دا گئی کہ باہر نہ کم خلق کو کم ٹیکنیشین تیار شری ہو عام دکان کے آگے اس سے پورے نن پورے آگے دے پلاسٹک پائپ جائنٹنگ کی کم طریقہ کا دے جوڑ لگو لو آگے نہ دی پوئی آگے عام طور مان صرف سادہ سیمنٹ استعمال ہی
په دې اداره کې د داخلو د شرایطو په اړه شهزاد جمیل وایي
شرائط خو ډېر آسان دي سدا سے خاص ځای نشته دی عام طور باندې مونږ میٹرک یا مڈل پاس الگان چې دي هغه دلته داخلو زمونږ پورا انسټیټیوټ کې چیزې تقریبا 12 ټیکنالوجیز دي الیکٹریکل شو الیکٹرانکس شو مکینیکل شو سیول ڈرافٹنگ شو کمپیوٹر آئی ٹی وغیرہ پلمبر کی کم زمونږ دا فیلډ دی دا مونږ سیول ڈپارٹمنٹ سره اٹیچ کړی دی نو دې کې مونږ داسې کوو چې انډر میٹرک یا کم از کم چې دی اتم جمعه پاسی فیسو نچی کم دی دا گورنمنٹ ڈیوز یو کال کورسی شپگ میں شو کورسی آگا ٹوٹلی یو کال لبارا چی دے تقریباً 1300 روپے دا آگے فیس جوڑی تین علاوہ سا خاص شرط نشتا دے ڈیلی 5 گھنٹے چی دے دا آگے ٹریننگ ٹائمنگ دی.
تاسو دا گلبہار ٹیکنیکل او ووکیشنل مرکز دا پلامنگ دا سانگے دا مشر شہزاد جمیل خبری آوری دے.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داور د هنرونو یعنی ټیکنیکل ایجوکیشن په حق لا معلومات درکو. د دې هفته په خبرونه کې د پلمبنګ یعنی د پایپونو د کار زده کولو په اړه تفصیل اوري. مشال ریډیو سره اوسه.
په بازار کې د سنیټری په دکان کې ناست یو پلمر اعجاز وایي د بے هنر مزدور نه د هنرمند سړي مزدوري ډیره او اسانه وي خو په کار دي چې یو تن اول د هنر زده کولو لپاره وخت ولګوي. دی وایي
یار جی ما کو سبق بالکل نہ دے رہے جی بس ماں کو جی پخو بت پوچھے بس دکان تھا سنیٹری دکان کی میں بس استاد کا داخلہ ہوا
ما خو ځاني خپل استاد سره تقریبا 12 کال تیر کړی دی پدا خو شو خبر کار خو تقریبا یو کال کی ملګری کی دو کال کی خو زبر استاد سره ډیر ډیر سره لګیاو ما کنه کار می زکو اگې نه بعد ما اگې سره لګیاو بیا استاد می نه پرې خو دو کنه دا ټیکنیکل کې تاسو کم کار ده کوي کړی هغه واقعي کې ټیکنیکلی کار یو تاسو دا کار باریکی ګوري نو بیا تاسو استاد سره مخه وخت روي نو تاسو بل دا کار باریکی زکوي جی
اعجاز خان وايي تعلیم پسې ډیر ارمان کوي زکه چې د هنر باوجود تعلیم رڼا ده چې هر تن ورته ضرورت لري
تعلیم پر ډیر ضروری دی تعلیم پر سبا ډیر ضروری دی جی موږ ریکارډ لپاره او تعلیم ډیر ضروری دی جی موږ ویل ډیر موږ لپاره خو جی لکه دا انسان موږ باید هم دا کنزومر تا مټیریل وغیرہ لیکو کنه نو هغه کې لکه موږ طبيعه لکه مسله راځي یارا بس اوسو بس وخت یې نو سنشي کولای جی بس کمه مې سوسو کنه جی تعلیم ویلې ونه جی خو کنه تعلیم لکړې نو خامہ خام دا لپاره ډیر فائدہ وکړي جی تعلیم دی اولو کی او بیا دې بیا دې ځکه سبې ځکه جی بیا دې کار بیا کم عمر مې ځکه بیا دې ځکه او تعلیم سره ډیر ضروری دی جی
اعجاز خان پلمر یا د نلخاری استاد دی به تعلیم ده او ځکه نوی کولتوای چې هر کار کوي خو په کار دا چې اول سناسه تعلیم خامخا وکړي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
کارپوهان وایي تعلیم رڼا ده د دې ترڅنګ کڅوک نور کار روزګار کوي نو د به تعلیم خلکو په نسبت پکې ډیر کامیاب وي یاسر منظور تعلیم یافته ده خو وایي تعلیم یې د نوکرۍ لپاره نه دی کړی بلکې په پلامینګ یا نلکارۍ کې یې خپل روزګار روان کړی دی
ګریجویشن مې کړی ده ټیکنیکل ایجوکیشن ما پېښور انسټیټیوټ نه مې کړی ده گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گل بہار کے دادا پشاور اور 1992 کے چھ دن ماں مطلب کہ پہلے نے ٹیکنیکل چکم کورسز انہوں آغما کریو اگر نہ پاس چھ دن مطلب کہ ماں خپل جمع تعلیم و آغم میں جاری چاہتا رہے ہو اور ٹیکنیکل فیلڈ ہم ماں شروع کرے ہو اور بس اللہ فضل سرا اور دا استادان و دا واگان و محنت سرا اور دیر ٹیم خپل کورن ساتم لگے ہم دے ٹیکنیکل فیلڈ کے مطلب جو اس مارکیٹ کے ہیں مان ہم مطلب جو کھڑے زکڑی تقریباً کم از کم بھی نو زما 40-50 شاگردان تیر شوی دی چلا ستو کالو کے او ماشاءالله هغه خپل خپل روزګارونه کوي لګیا دي
زیاتره خلک چې د کور یو تن یې هم په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي په وطن کې د کور نورو خلکو ته یې په مزدوري ځان سپک ښکاري یاسر منظور وای پلار یې په برتانیا کې دی او هغه ورلا د هنر زده کولو مشوره ورکړې وه
دا د څه و چې زه کلا مطلب چې شپږم کلاس کې هم 6 کلاس کې نو زمونږ والد صاحب انګلند کې نو هغه دا ویل چې را تعلیم خو ټیک نشي مطلب چې شعور مدر کوي خو ضروري دا چې دا ستاسو نوکری ورکړي نو دا لپاره پکار دی تاسو لای چې دا خپل چې کوم تاسو کوئی اکیډمیک چې کوم تاسو ایجوکیشن دا دی سره سره تاسو ټیکنیکل ایجوکیشن هم زده کوي چې تاسو سره لاس کې سکی سب راشي نو دا لپاره مطلب چې هغه ټیم مطلب چې زه داخل شوی ما ټیکنیکل ایجوکیشن هغه کې سنټر کې نو هغه لګیا مو نو سره مطلب چې خپل روزګار مو
نو مولای وای د پلامینګ تر څنګه نو روزګار هم کوي دی وای
مطلب چې دا اورز ایکسټیم پورې چې مطلب چې اورز رانا یې ناغه ټیم پورې کومه ټیکنیکل خپل جاب کول شو هغه نه پس ما خام چې شي نو بیا سایډ بند شي کار روزګار بند شي نو بیا مطلب چې تا کار نشي کول نو ما یو خپل یو بیا یو ورکوټ غوندې یو موبایل فون شاپ مې جوړ کړی دا نو بس تقریبا څه د غرمې 4 بجے نه پس 5 بجے نه پس بیا لاس عمل تا هغه حال تکې نه ما خپل دا موبایل فون شاپ کې نو بس هم څنګه هغه کوو ټول مطلب چې زما یو آفس غونډه دی هلته زمونږ سټینګ هم دی هلته څوک چې ملاوي دلمولا راځي څوک ملما څوک کلاینټ هغه مونږ هلته هینډل کوو نو داسې دا روزګار یو بلم زمونږ شته
تاسو د یاسر منظور خبرې اورېده چې د پلامینګ د کار تر څنګه د موبایل ټلیفون کاروبار هم کوي وای خپل وطن کې خلک د بهر ملکونو نه ډېر پیسې ګټلی شي خو چې هغه مره مهنت وکړي سمره چې بهر ملکونو کې خلک کوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داور د هنرونو یعنی ټیکنیکل ایجوکیشن په حق لا معلومات درکو د دې هفته په خبرونه کې د پلمبینګ یعنی د پایپونو د کار زده کولو په اړه تفصیل اوري مشال ریډیو سره اوسئ
ځوانان او په خاص توګه هغه نوې کول چې لږ ډیر تعلیم یې کړی وي خو هیڅ کار روزګار نه لري، هغوی له پکار دی چې څه کسب یا هنر زده کړي. دا راز د ځان نه علاوه د خپل کورنۍ لپاره به هم د باعزته رزق ګټلو جوګه شي. محمد کامران خان داسې یو ځوان دی چې سمو د وړاندې خوشی ګرځېده، خو بیا یې د پلمنګ کار زده کړو او اوس د خپل خاندان لپاره د حلال رزق وسیله جوړه شوه. دی وایي
بزه لگا درخت سرم شوق بزم دک ته ګرځېدو کو سکار وار لاس کې نو نو والی چې درته لیکت لکه سکار ما په لاس واچو نو د پلمنګ باره کې ډیر هغه شوم ما ته خپل مرګر مې دې چې دا خپل دې بار چان فلم پکې ډیر دي او خپل دې دا هنر دې ټیټ دی بیروزګاری پکې دې کې ختمې نه نو بیا دې لاړم سنټر کې داخله واغښتا مو ټریننګ وکړ دې او بیا دا 2000 کې سفارښت هم مارکیټ کړو ته ما چې
نو مولې وای د پلمنګ په کار کې د عزت تر څنګه خه آمدن هم شته.
دې کې دې روزګار خو چې دې چې ورکوټ نه ورکوټ څه ته کم واخلې کم کم منتلي کې دې هغه 15 16 20000 روپے منتلي ځان لا بچولې شي او عزت خو پکې دومره ډېر دی ولې چې یو کور کې هغه وګوره مخکې نه جوړ کړی دی ما کوم څه نور ځای دي چې موږ انسټالیشن شو دینه مغر نه دی نو عزت پکې دا دی چې خر اسکیلال پکې دی خو عزت ما خلک مره خواړي خو ورل کار چې څومره ښه کار بږي عمر عزت بږي نو دې کې الله فضل دې دومره الله مهرباني ده چې خپه جزا خوشاله ما نو دې کې ډېر زیات ما ته کامیابی نه ملو شي مو فلر دا ځاني ما سره دي او سم ډول یې خپل فیلډ کې کار مارکوم.
کامران خان وای کوم انسان چې د زده کړې خواهش او شوق لري نو د پلمنګ کار زده کولو کې هیڅ مشکل نشته.
تعلیم یافته لپاره غوړې راسانی جنرال یدا ټیکنیکل ایجوکیشن جرنل ایجوکیشن نه دا ډېر بدل دی. د موهید باندې چې ما ټریننګ ورکړو نو هغه کې الله پاک راغلا ده چې انجیو راغلی او مونږ نو هغه کې ما ته محمد ګونګا راغلی او چې هغه غریب خو نه خبرې نشي کولی او ردیم نشو نو په اشارو باندې الله فضل سره هغه ما ټریننګ کړو حتی کې هلته ټول هغه کتلی یا سیلا سړی راغلی هغه نه پس ما ټریننګ ورکړو نو هغه کې او سبوره هغه ګونګا شو دا نور لګان شو هغه دا کوم د هر انسان خپل د کول پوری چې کم سره زیات د کول غوړی شوق وي واقعال کې دنه دنه یا یو نه کال کې دنه دنه خپل خوبان ادريږي او بیا هغه ته ان شاء الله دغه مشکلات نه خپل کې پیسې نه
نو مولې وای د نوی دور سره په نلکاری یا پلمنګ کې هم ډیر بدلون راغله چې روزګار پکې ډیر زیات شوه دی او هیله مند دی چې مستقبل به نور هم روښانه وي.
له مستقبل خو ډیر ښه اوس پی پی آر سی روان دي پلاستیک ولا کړنګ نه او دې ما دا ډېر کسانو قتل چې هغه لکه کاروبار به دغه خاص نو کله چې لا پی پی آر راغی ډېر کټ شو ډېر مخکې شو او ډېر داسې لکان چې هغه کار دغه بیروزګاری و نو دې ارزان لکه ګرانې پیسې سره دا پی پی آر چې هغه لا ارزان پوری دې وجه سره بیروزګاری ختم شو او ډېر مخکې شو خلک ډېر ماغه منې صحیح طریقې باندې کارم کوي لګي ډېر خلک پکې بار تم لاړل بار ملکونو کې سعودي شو دبي شو دې طرف ته خلک لاړ لا او خپل کارونه مارونه خو مزار کوي لګي دي هغه څه پورې لکه دا دی یو خلک په قصب ته او یو خو نر دی دي.
دا و محمد کامران خان چې د پلمنګ کار کوي او د خپل روزګار نه خمتمن دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.